السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي څلورمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی دوام وکړي. د امریکا یو پوځي پلاوی ترکیې ته ځي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. دا او نور مطالب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي، او یوې امریکایي محکمې له شمالي کوریا څخه د یو امریکایي محصل لپاره چې د شمالي کوریا په بند کې مړ شوی د 501 میلیون ډالر تاوان غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکروریان سیمه کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 10 زیات ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ایز برید تیر مخصوصاً له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي د دې ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قماندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه، او وروسته هلته څو پولیس ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی موتربم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدانما بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا به وقوع پیوست.
ارک په یوه خبر پانه کې دا برید غندلی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې لیکلی دی چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو او عامه تاسیساتو حمله کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قماندانۍ د امنیت امر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یوه هموی ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره یووړل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. UNHCR پرون په یو خبر پانه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي چې 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره دا ژمنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,000 اړو کسانو ته د نقدي مرستو په ویشلو بوخت دي. لازه د رادیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې د وروستۍ تسونامي له کبله د مړو شمېر 303 کسانو ته رسېدلی. د دې هېواد د طبیعي آفاتو ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې تسونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سمندري طوفان یا تسونامي څپو د دې هېواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو لټون کوي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي دوی شکل دی چې خای یو شمیر قربانیان لا هم د هغو نیزوړو لاندې پاتې وي چې د تسونامي څپو له ځان سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. اویا کلن شهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د شهرودی لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څیړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. شهرودی د 1999 او 2009 کلونو ترمنځ د ایران د قضایه قوې مشري کوله. او په واشنگتن ډی سی کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارمبیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 1.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو لږ وروسته مړ شو. راپورونه وایي د دسمبر په 24 نیټه د امریکایي محکمې دا پریکړه تر ډېره سمبولیکه ده، ځکه داسې کوم میکانیزم نشته چې پیونګیانګ د دې تاوان ورکولو ته اړ کړي. اوټو وارمبیر د 2014 کال په جنوري کې شمالي کوریا ته د یوې ډلې سیاحانو سره د سفر پر مهال نیول شوی و. نوموړی وروسته له دې چې له خپل هوټل څخه د یو تبلیغاتي پوستر په پټولو تورن شو په 15 کاله بند محکوم شو. لا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورئ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به لکه څرنګه چې پلان شوی دی دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی وایي ځینې دولتي ادارې لکه د تېرې پیړۍ چې وي د خلکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
هغوی وایي چې د افغانستان ملت شپاړسم پیړۍ کې ده او دوی یویشتم دی. زه وایم ملت د افغانستان یویشتم پیړۍ کې ده، اداره پاتې ده، اداره باید اصلاح شي.
د کندهار امنیه قمندان تادین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه.
پاکستان خپل شپږ پنځه غلامان راوستلي وو، خبرې یې د مخ ورته کړي وې چې موږ به تقریباً فشار اچو تیغاړه مور پرېږدي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پنټاګون یو پلاوی په روانه اونۍ کې ترکیه ته ځي، څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دوام کوي. جنرال جوزف دانفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد د دوشنبې په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت به له پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بېلابېلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پنټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبې په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپله هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې. د سټار اینڈ سټرایپس خبرونې د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړی تاسو امریکایي سرتیری یې، د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کرسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
یې مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه او هر تصمیمی کې میگیرن.
ښاغلی مراد وایي اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدې چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کومه ورستۍ پریکړه نه ده شوې، زیاته یې کړه که چیرې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې او ارزښتونو دفاع کولی شي او په دې برخه کې دوی کومه اندېښنه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې حکومتي سرچینې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي درې میاشتنی ځنډ خبر ورکوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ طرحه د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې په اړه د سلا مشورو د پیل خبر ورکړی. له کابله واصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې تر دې مهاله سلویښتو تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي، ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د وري یا حمل په یو درشمه نیټه ترسره نه شي. په افغان حکومت کې وي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا ته یو داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې ولسمشریزې ټاکنې د حمل د یو درشمه پر ځای درې میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د دغه سرچینې په خبره دغه طرحه د ملي امنیت شورا لخوا نه ده منل شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوې طرحې د وړاندې کولو ویل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څو ورځو پورې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع رسمن اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو اړوند مسایل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ځانګړو صلاحیتونو څخه دي او دغه کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ په تړاو کومه طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشریزې ټاکنې به د حمل په یو درشمه نیټه وشي او که نه، ښاغلی هاشمی وایي په دې اړه له داخلو اړخونو سره مشورې روانې دي.
مشوره را شروع کردیم و امیدوار هستم که تا آخر همین شب و یا هم فردا ما د این مورد یک اعلامیه بتیم.
دی وایي مشوره مو پیل کړې دي او هیله لرو چې نن شپه ناوخته او یا هم سبا ته په دې اړه د افغانستان خلکو ته اعلامیه ورکړو. مشوره په دې دي چې درې ورځې کېږي کمیسیون آماده ده او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره سلویښتو تنو معلوماتي کڅوړې هم ترلاسه کړې دي، خو کوم کس لا نوملیکنه نه ده کړې. څو نوماندانو ته لږ نور وخت ورکړل شي چې خپل انتخاباتي ټکټونه په آرام فکر سره جوړ او د یو بل فرصت سره نوملیکنه وکړي.
باز با
یک فرصت دیگه بیاین به خاطر ساتینو. د بده سال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو مهالویش اعلان کړی وو. د دغه مهالویش لمخې ولسمشریزو ټاکنې د حمل په یو درشمه نیټه ترسره کیږي او دا شن لا تیرو درې ورځو راهیسې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر هم د دغه کمیسیون لخوا پیل شوه ده. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا پوخنی سلاکار محمد حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود په ولسمشیزو انتخاباتو کې خپل نوماندیدل اعلان کړی دی. ولسمشی مانی تر دې مهاله په دې رسنه دی ویلي، خو اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې هر نیټه چې اعلان شي حکومت د دغه کمیسون سره همکاری ته چمتو ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د ازادي راډیو ته وویل،
اگر اونا
دی وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي چې ټاکنې په ځنډ سره ترسره کیږي، موږ ویلي دي چې انتخابات که هر وخت ترسره کیږي په مخکینی تاریخ او یا هم په ځنډ سره، حکومت آماده ده چې د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره خپل رول ولوبوي. خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، او ولسمشر د ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو یو یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د کابل د تېرې ورځې امنیتي پیښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه دا سیمه مهمه ګڼي او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانۍ دي. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې و او له ولسمشر اشرف غني سره یې د سولې په اړه خبرې کولې. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشي دا خبرې ګټورې وبللې. انادول ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادول ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې له افغانستانه د اووه زره امریکایي سرتیرو پر ایستلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبرې راخیستې دي. میلر ویلي دي چې تر دې دمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر نه دی ترلاسه کړی. ورسپانه د جنرال میلر په وینا لیکي که چیرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستانه د اووه زره امریکایي سرتیرو د ایستلو طرحه چمتو کړي. د اوس لپاره تر څوارلس زره ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته چې تر ډېره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنه، هغوی ته په مشوره ورکولو او مرسته رسولو بوخت دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ورځو نور راپورونو ته، ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې ډېرې ستونزې ځینو ادارو جوړې کړې دي، خو وایي دا ستونزې د حل وړ دي. ښاغلي غنی پرون په ارګ کې پنځم ملي ښاري کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د هیواد ځینې ادارې اوس هم په شلمه پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو د غوښتنو ځواب ویونکي نه دي. په پرونی ښاري کانفرنس کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې ډېرې ستونزې له ولسمشر غني سره شریکې کړې. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډېرې ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې، خو لکه د ښاروالیو په څیر ځینې ادارې چې په چوروالۍ مشهورې وې اصلاح شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنځم ملي ښاري کانفرنس د پرانیستې مراسمو ته یې په ارګ کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړی، خو ځینې افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي. هغه که څه هم د کومو ادارو نوم وانخیست، خو د ګواښ په توګه یې وویل چې کله دې وروسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لرې کړي.
ادارای ما بدبختانه یک قسمتش هنوزم در قرن 19 یا شروع قرن 20 زندگی میکنن. بعض دفع کسایی که افغانستان نمیشناسن سرچپه صحبت میکنن، اغوی وایسی در افغانستان ملش پرسم پیلی کده او دوی یویستم پیلی زوای ملش در افغانستان یویستم پیلی کده اداره کتا پا کده. اداره باید اصلاح است او اداره اصلاح کیگی اصلاح شروع سوی اما اداره نن دی طول توقعاتو زوب نوید.
ولس مشر غنی ویل په تیر کې د افغانستان له خارونو سره ستر جفادا شوی چې د خارونو اوبو او پراختیا ته پاملرنه نه ده شوې. خو د ویل د اوبو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د عملي کېدو او یا د طرحې په حال کې دي چې ورسره به د ښاریانو ستونزې حل شي. هغه د عرفي قوالو په شرعي قوالو په بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان سړي او ښځې قانوني حق یاد کړ. په تیرو څلورو کلونو کې له دې وړاندې هم ورته څلور نور ملي ښاري کانفرنسونه جوړ شوي چې د حکومت پوینا د خلکو ستونزو لاوریدو وروسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغې غونډې ته پوینا کې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حل قوي سړکونو، کانالیزاسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړیتوبونو ستونزې یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د دوی له منځه عزیزې اتلوال او سید رحمان دغې غونډې ته وویل
د سړو خونو نشتون هم زموږ د ښاریانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. د هر قوي سړک ضرورت، د اوبو د رسولو او کانالیزیشن ضرورت په ښار کې.
مثبتو ګامونو بعضی ښاري مشکلات لا حل شوی نه دی چې واقعا خلک ناراضه دي او د حل انتظار لري. ترافیکي مشکلات چې خلک په ساعتونو بند پاتې شي، حتی مریضان تلف کیږي. د دسپروشانو کراچیانو مشکل چې منظم ځای نه لري. همدارنګه د وسایطو د پارکونو نشتون، اگر چې خسره کونه لرو خو مدیریت نشته.
ولسمشر غنی بیا وویل د ټولو ښارونو ستونزو هواریدو ته پاملرنه شته، خو بشپړ هواری یې ډیر مالی امکانات غواړي.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وې او د ابوظبي غونډې ته یې خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي وو. امنیه قمندان وویل له افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وه، ځکه د په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب اساسو په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم و چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپلی سره شپارتن ده غلامان را وستیلی و خبری ادامه خورتا کردی وید چه مرد با کتی وانی پیشارا چه و تی غرام او تردی ده پاکستان خلاف تانی سر منامد کرد سلیم یو دا کانی در دل بندی و رایستلی و دا بین خانی سش دیر کروان کردی و وابز بیلی وارست تالیبان سر مستکنن دا غانی تالیبان سر دا پاکستان دا غلامی دا کلیس باید ووزی و بیا خبر تا و سرویسی انشالله خبری کیر تالیبان مبورونه یا تالیبان جاوانه.
د کندهار امنیه قمندان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته راغی. عبدالتی له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو پوځي هیئت په روانه اونۍ کې ترکیه ته ځي، څو هلته له چارواکو سره له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ویان رسنیو ته کړې ده. ابراهیم کلین په انقره کې خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی به له خپلو ترکي سیالانو سره له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل تنظیم کړي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي. امریکا له څو کلونو راهیسې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د سوریې د ډیموکراټوس واکونو په نوم د کوردي ملیشو ملاتړ کوه. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکایي سرتیري ځکه له سوریې وباسي چې د ده په وینا په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې، خو د دې پرېکړې منتقدان اندېښنه لري او وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به دغلته پاتې د داعش زرګونه وسلوال بیرته پیاولی شي. خو ترکي چارواکي وایي دوی به د داعش وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا تشه ډکه کړي. دا ولسمشر رجب طیب اردوغان وایاند ابراهیم کالین خبریالانو ته وویل د داعش په وړاندې جګړه کې د شاتګ زیانمننې او روکېدو هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي. نوموړي ویلي ترکیه به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ورته هوډ باندې جګړه وکړي او سیمې ته به سوله راولي. ابراهیم کالین په 2018 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد د ترکیه عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل انقره به ټول هغه تدابیر ونیسي څو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سیمه کې د واک ځواک خلا رامنځته نشي. د ترکیه د ولسمشر ویان ښاغلي کالین دا هم ویلي چې د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو ادارو د چارواکو ترمنځ به نورې خبرې اترې هم ترسره شي. له دې لړۍ څخه د دواړو هیوادونو د استازو یوه غونډه د جنورۍ د میاشتې په 8 نیټه جوړیږي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په تنظیمولو سلا کړې وه. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه کوي چې انقره پلان لري د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردي ملیشو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا کوردي ملیشې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو مهمه برخه جوړوي. ترکیه د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم دا کوردي ملیشې ترهګره ډله او د کوردستان له کارګر ګوند سره تړلې بولي. سره له دې چې ترکیه ځواکونه د سوریې سرحد ته رسیدلي، خو ترکیه چارواکو ویلي د وسله پاره به د دې ډلې پر ضد عملیات وسنډي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو په برخه کې واوري چې په مخدرو موادو د یو روږدي سړي میرمن څنګه د خپلې کورنۍ د ژوند ماشین چلوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مرچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا پیښه په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یوه پوسته کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 8500 کسانو سره مرسته کړې ده. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن روحاني او د دې هیواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په تهران کې مړ شوی دی. او په واشنگتن ډي سي کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارم بیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 501 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو وروسته مړ شوی دی.
د ژوند رنگونه
تاسو نو نوم راتوي نرګس د کار په اړه راتوي څه کار کوي څه مصروفیت لري
کار د غبولان پزی کو اشک منتو د شي نه پخو
دکان د خپل د کا شاګر دی
نه شاګر دی
څو کال کیږي
یو کال کیږي چې دا کار کوم
د دکان کې ستا مسولیت څه د کوم کار ستا په غاړه
ما ګندنه پکوم هغه مې د کوم اورلم دا د ورځې دوه من اور یا یو نیم من اور لم دا
ښه ټول په یو دمی لم دی که
بله بله یو یو دمی باندې لم
یعنی دوه من اور په یو ور سخت
یو ور باندې لم دا نو سخت ده خو دغه مې کار دی وظیفه مې دغه ده
ګندنه څومره پاکې وستی
د ورځې درې من ګندنه می دوه من ګندنه می کله ډیرم شي ام دغه پاکوم ما مې د کوم خپل ام دغه کار کوم ډیر سخت ده خو څنګه وکم ام شمان ته اخلال روزی خو سخت ده چې زحمت نه واسي نو پیسې خپل اس نه شه راولې
کور کې څوک نور کار کوي کته واز کارګر ته دی کور
یواز کارګر زی ما خاون می مواد مخادر ته مخه کړی ده د 12 کال کیږي چې هم دغه مواد مخادر
هغه کار بار چی شیلری کار کوي که ټوله ورځ کور کی
نه هغه هم زما په غاړه ده هغه هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي هغه سره مې ډیر مشکل ده خپل هم چې کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کی نو هغه کور کې کله پروت چې په ورځ کور کې نه د شپې کور ته راځي پیسې د کور نه مانه غواړي ام هغې ته پروت یم هغه کار کوي
ته څو روپۍ ورکوې ورځ کې هغه ته
زه چې پیسې ټولې کړم مثال د خپل کور خرج دپاره دغه دپاره چې وګورم کور کې راسره غالمغال کوي یا ماشومان مې په ماشومانو مې په قاریږي بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې د کور نه ووځي
د خبرو اترو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو پراتلون کې نیم ساعت